اوریدونکو ته یو عربي سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. نن دوشنبه د غویا ثور شپاړسمه د می میاشتې شپږمه او د روژې مبارکې میاشتې اوله ورځ. په بغلان کې په پرونی برید کې د وژل شو کسانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي. په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو په پرونی برید کې د وژل شو شمیر تر شلو اوښتی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. جمهوري ریاست تېر ماښام په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بېګناه خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پیښې تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي. 40 کسان هم شهیدان شوي. شهیدان اکثرا پوځیان دي. په ټپیانو کې بیا 40 تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ټپیانو له ډلې د 14 کسانو وضعیت نازک دی. د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسلوالو طالبانو ډله ییز برید پیل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت په حواله په وژل شو کې 14 تنه پولیس شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په شپږ نیم ساعته جګړه کې تر اتیاو زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي. ولسمشر غنی تېره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنو سو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او اوربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوه یوورځنۍ لوبې کوي او بیا به د می پر 19 او 21 له آیرلند سره هم دوه نورې مسابقې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یادو لوبو ته پوره چمتووالی لري. سکاټلند او ایرلند ته وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې دواړو هېوادونو ته ماتې ورکړې دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاریو سره د وسیالۍ لپاره یادو هېوادونو ته سفر کړی.
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې، ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي. چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیرمیتووا هوایي ډګر کې سوې ده. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 80 کسان سپاره وو. دغه ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي. 15 ټپي سوي مسافر روغتون ته لېږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوي دی. د روسي ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوي سوپر جیټ SSJ سل ډول الوتکې له شیری میتووا هوایي ډګره الوتنه پیل کړې وه او د روسي شمالي ښار مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه. دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوي د استراري ناستې پر مهال اور واخیست. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحد ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي وغندل. شغلی لاوروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکی وټاکي او د دې کار لپاره د ټولو اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم د شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدي دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تګ لار کندو کپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبری سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبې په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټن وو او له نړیوالو حدودو نه دی اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګیدلې دي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو ښارګوټي کې پولیسو ګرزبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوځ وایان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلازمینې بهر د سمندر پر غاړه پروت ښارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو راپور ورکول سوی دی. په دغو شخړو کې ګڼ کسان ټپیان سوي. دوی اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل سوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي دغه شخړه پرون یکشنبه د دوو قومونو سینهالیس او مسلمانانو ترمنځ سوې ده. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښه په تړاو ځینې کسان نیول سوي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرزبندیز تر نن سهاره پورې نافذ وو. تاسو آزادي رادیو ته ورسئ. ولسمشر غنی له وسلولو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. ولسمشر په عین حال کې امنیتي ځواکونو ته وویل
له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډېر پام واړوي.
وسلولو طالبانو په نورستان کې ځینې روغتیایي کلینیکونه بند کړي دي. نوالي وایي
مونږ دغه موضوعات څیړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریق او څه د سپین ږیرو له طریق هم تماسونه ټینګ کړي دي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په لویو جرګه کې د خپل نه ګډون په اړه وایي
خوابدیم چې نه ولاړم خو دا چې نه ولاړم منطق چې درلودي او منطق دغه چې عرض کړم.
په بهرنیو موضوعاتو کې په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نشوتو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د انصاف په لټه پروګرام کې د داسې چا سره خبرې سوي چې وایي مځکه یې یوه زورواکي لاندې کړې.
زما مزاحمت هم کوي امې هغه بیت المفاد عامه جامع قبضه کړې ده. امې دا زما د کور زما د اولاد د سرپناه ځای ماته اجازه نه راکړي خپل اعمار تار کړو.
د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم خبرو. تاسی ازادي رادیو ته واجیست. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یکشنبه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبان بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربان مسأله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بېلابېلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یکشنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشت ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. ښاغلی غنی په دغه ویډیویي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې توی شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامی چی یاماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړي چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اورمند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي، ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونه هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغم زړه وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنګ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پایل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحا کې پیل کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو پرون یک شنبه ماښام لیکلی چې نظرونه یو څه نږدې شوي، خو د خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقه ته اړتیا ده.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې له جوړېدو وروسته د افغان حکومت لخوا د سولې پیشنهاد رد کړی دی. خو د ګډلې چې د سولې د نه کولو خبره کړې ده، په نورستان کې د خلکو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د نورستان اوسیدونکو وایي د دروي ولسوالیو ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. دوی وایي څرنګه چې نورستان غرنۍ ولایت دی، خلک نسي کولای چې خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابی ازادي راډیو ته وویل نږدې یوه میاشت پوره کیږي چې د نورګرام، دواب او منډول ولسوالۍ و روغتي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوي دي.
مریضان حاضر قیاس او پسې ګوره دواب ده او پسې منډول ده، دا کلینیکونه موږ زیات لرو او هیڅ ټول بند دي. دغه طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پخوانی وکیل حاجی محمد سخی وای د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د ګڼو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ لغمان، جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملن د پاره انتقال کړي.
خو چې بیچاره پراته کې مملي بنو نو بس خال چې نه یې نو بس داده چې څه به وکړي، اقتصاد نه زی ډاکټر نه یې.
په نورستان کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتي مرکزونو سره به یو ځای د رواني ونې په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافیه ډیره سنځمنه ده، ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زمونږ د دوایانو رسول پروګرام اوس فعلا شروع شوی دی. ټول کلینیکونو ته به انشاءالله په دې هفته تر اخره پورې دوایان مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د تطبیقونکو انجو سره په تماس کې یو، چونکه دغه انجو نوې راغلي. نورستان کې ډیره تجربه نه ده، یوازې درمل نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کومه اړتیا وي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي.
اختار ورته ورکړی شو چې دغه کلینیکونه که بند نه شو نو د هغوی په خلاف به جدي اقدامات وشي. مونږ دغه موضوعات څېړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریقه او څه د سپینګیرو له طریقه هم تماسونه ټینګ کړي دي او انشاءالله دغه موضوع به ډېر په عاجلو ورځو کې حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی او د ولسواکۍ ارزښتونه د دې پروسې قرباني سوي. د دغه بنسټ رئیس وایي د نه وړتیا او نه کار له کبله انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو کارونو کې له ټاکل سوي جدول څخه وروسته پاتې سوي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتي سیاستونو ګډوډیو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي او پاړه یې څرګندونې لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سیاسي بهیر باید په لوی لاس له ستونزو سره مخ نشي. د وویل که د دې مسایلو مخنیوی ونه شي تاسو به شاهد اوسئ چې راتلونکي انتخابات به بد انتخابات وي چې څوک به بیا راټولولی نه شي او د دغه کړکیچ مسؤلیت به هم د جانکیري له توان نه لوړ وي. ایوبزاده ټینګار کوي چې د نړۍ والی ټولنې او د سولې په پروسه کې د حکومت او خلکو لانجو انتخابات ګوښه کړي او دغه پروسه باید قرباني نشي. دغه انتخاباتي بنسټ وایي کوم سار چې پر انتخاباتي کمیسیونونو لري د دواړو کمیسیونونو چارې له مهالویش سره سمې پر مخ نه ځي او دغه کار حتی د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی دی. خاغلی ایوبزاده په داسې حال کې دغه موضوع ته اشاره کوي چې حکومت او نړیواله ټولنه تر ډېره حده له طالبانو سره خبرو ته خوشبینی ښیي او په دې برخه کې هڅې تر پخوا زیاتې شوې دي. ناوړه مدیریت، په کار کې ناغېړي، د ظرفیتونو نشتون، د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه او د دوی ترمنځ نه همغږي هغه تورونه دي چې د ټیفا له لورې په انتخاباتي کمیسیونونو پورې کېږي. د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون وای د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دایمي کارکونکي د هغه تفاهم لیک لمخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اداري اصلاحاتو او د ملکی خدمتونو د کمیسیون ترمنځ شوه. دغه اداره یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو ته سهولتونه برابروي او د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي. دغه انتخاباتي بنسټ دا هم وایي هغه سار چې په انتخاباتي کمیسیونونو لري د کمیسیونونو کارونه د ترتیب شوي جدول له مخې مخکې نه ځي او حتی دغه کار د نړیوالې ټولنې بېباوري هم رامنځته کړې ده. ټاکل شوی ده چې په نږدې ورځو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر او له بایومیتریک سیستم نه د کار اخیستنې پروسه پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ورته د کارول شوو رایو فهرست په راتلونکو انتخاباتو کې د منلو وړ نه دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغړۍ په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه هم د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک څرګند نه دی. دا چې اوس د کابل د انتخاباتو د فورمو د بیازلی څېړنې له پیل نه یوه اونۍ تیریږي د ټیفا بنسټ د کابل حوزې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د منلو وړ نه بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان عزیز الرحمن ابراهیمی دا موضوع چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کارونه د زماني جدول بندۍ له مخې وروسته پاتې دي ردوي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تازه څېړنو موندلې چې د کابل په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا پراخه درغلي او فساد شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل د کابل د انتخاباتو اتیا فورمې پیدا کړي چې د کابل ولایت د انتخاباتو د لغوه کېدو د پریکړې امکان یې کم کړی دی.
فیصله ما تقریبا جامعه عمل
میپوشه. دوی زمون کار د جدول په اساس مخته زی. مونږ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یو ځای کار کوو. زمونږ فیصله تقریبا عملی کیږي. مدني او ناظر بنسټونه ته ډاډ ورکوو چې مونږ ته اجازه راکړي ویلې شو چې سل په سلو کې عدالت په خپله بڼه تامینولی شو. په ورته وخت کې پراتلونکو دریو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارېدنې څرنګوالی بله موضوع ده چې څارونکي بنسټونه ورته اشاره کوي او وایي چې کارول یې ناممکن دي. ټیفا وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې کم ظرفیتي، د لازمې بودیجې نشتون، د لوژستیک مدیریت او نور مدیریتونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې نشي عملي کولی. دغه بنسټ د دې مواردو په عملي کېدو ټینګار کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرګندې دي.
یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته د اشاره پترس کې لیکلي چې مخکښو افغان مشرانو د اوربند غوښتنه وکړه، خو طالبان غواړي چې لومړی باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خبرونه لیکي طالبان غواړي د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، خو د یو پی آی په وینا چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو پر طالبانو فشار راوستی چې د سولې لپاره د امریکا بلنه همدا اوس ومني. خبرونه زیاتوي چې سلګونه ښځو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړ او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپلې سری کرښې وټاکلې. یو پی آی د لویې جرګې د یوې کمیټې د مشرې سیمین نوري له قوله لیکي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پایله باید دا نه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې ټول شوي پرمختګونه بهیرېږي او موږ به د پخوانیو ظلمونو منلو ته اړ ایستل کیږو. په مطلب کې د دې جرګې د یوې بلې کمیټې د مشر عبدالحنان له قوله راغلی دی چې وایي د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. همداراز د یوې بلې کمیټې مشر محمد قریشي یو پی آی ته ویلي افغانان هر ورځ بې دلیله وژل کیږي، نو ځکه یو بې قید و شرط اوربند باید اعلان شي. خو خبرونه په عین حال کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کوي چې له جرګې وروسته یې خپور کړ. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې بیان کې لویه جرګه سمبولیکه بللې ده او ویلي دي چې په روژه مبارکه کې جهاد لا زیات ثواب لري. برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپله وروستۍ ګڼه کې د سولې په لویه جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جرګې د څو ګډونوالو میرمنو له قوله راغلی دي چې وایي دوی په جرګه کې له پامه غورځول شوي او څنډې ته شوي وي. د میرمنو ورځپاڼې ته ویلي دي چې له دوی سره نارینه و نه بلکې د ښځینه پولیسو په ګډون خپله ښځو ناوړه چلند کاوه. انډیپندنت د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د جرګې په دوهمه ورځ یوه میرمن د وینا په حال کې وه چې یو نارینه ورته وویل ستاسو یې له سولې سره څه ستاسو ځای په اشپزخانه کې دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي و چې د جرګې د څه باندې 3200 غړو په سلو کې شاوخوا 1.5 ښځې وې.
په خبرونه کې مو یو بهرنی موضوع هم درلوده خو وخت ورته پاتې نسو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي که څه هم خفه و چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کړ، خو ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. له شغلی کرزی سره د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډېر زیات مننه چې موږ ته مرکې وخت راکړه. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه سوه او هغه موارد واضح سو خلکو ته واورېدل سول. تاسو په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه پکې کاوه، اما ګډون مې نه سوای کولای. په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښکې مخالف و نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پښکې مخالف. بل دلیل چې اشتراک مې رسوای کولای، ګډون مې رسوای کولای، دا و چې ما رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار شروع کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وي باید د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نسوای کولای، خوابه دیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق دغه و چې
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و تقریبا 14 یا 12 کسانو چې ګډون وکړي، خو ولسمشری ته کاندید و غیر یو کس چې ولس کسانو دوی لاړ نه پدې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو د ټاکنو تم نومان نه یاست نو او د دلیل تر ډیره چې ټینګار کې دته د یو کمپاینی جرګه تاسو ول ګډون وکړي؟
نه، هغه دلیل په ما کې نه. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوی و، مذاکره وزای تر رسیدلې و او د جرګې فیصلو به زه په پیدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې په خوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي. او رديجي كارت ما بينسكو باچ په پای کې د مذاکرات جوړ شوی وای نو متاسفانه شګه سیمبوس ول طالبانو جرګرات کړ او وینه منله اوس په دې مرحله کې کوشش پاید دا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندیدو باعث نسی بلکې موږ باید هڅه وکړو چې دا پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نسی
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو م اورېدلی واوسئ شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیاته واوسئ چې زه هغه موارد یاد کوم څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد شول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله به دا چې هغه موارد سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو خو هغه ځینې موارد چې پای کې اختلاف نظر سته او پای کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو خو د اکثریت مادو سره کامل توافق لرو او ارزو به ده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ البته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د کوم مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي
ارزو مدار چې مؤثرې سي هله مدار چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولت ورسیر او بچانو ژوند دی پاتسی او هر ورځ بلنسی ته دوار خو بچان د افغانستان بچان دي طالبان اوس مرده خو دوار د افغانستان بچان دي د دې لپاره چې دا غمیزه ورکسی او لندسی او قطسی او بندسی غواړو چې دا مذاکرات جر تر جره کامیاب شي خو د امریکای او د طالبانو د مذاکرات سره سره دا هم ډیر زوري رسول لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات پر چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي زموږ او د طالبانو ترمنځ د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاورته د ملي اتحاد او اتفاق لري د سولې او د آینده ژوندانه کړیشتو
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې د ورونو غږ کېدو هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي او هم دا اوس د ښاغلي غني په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوی چې طالبان لر سي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي څه فکر کوئ ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغه هڅو د تر دې دمه کوم رنګ راولای د سول لپاره نه درلود هم غږینه و کوم بل موضوع
هل ته امریکان سول نه غوښتل هل ته امریکان د سول مخالفه و هل ته امریکان په شدت او په ټول توان زما د سول د کوشش مخالف کا پاکستان مخالفت او امریکان مخالفه خو زه په دې پوم چې طالبان د افغانستان خلک او موږ د افغانستان خلک د پردو په جګړه کې مرو چې دا جګړه زموږ نه ده دا د پردو د منافعو ده او موږ او طالبان د افغانستان خلکو ورونه سره ورو نو ما په ډېر درک او احساس دا خبره کړې چې طالبان زموږ ورونه دي او دا حقیقت دی زموږ ورونه دي او دا جنگ باید بند شي
د امریکا او د پاکستان یادونه موکړه هغه وخت کې تاسو ویلي و چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معاملې د څه ډول معاملې و په کوم لامل مودا موضوع ویلي
ثابت اوس هغه ثابت اوس چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع وسو کله چې موږ وغوښته نو شروع کېدل طالبان هم وغوښته چې مذاکرات شروع شي نه کېدل زما په دوران کې ډېر کوشش وسو موږ هم ډېر ځکه کې خو نه کېدل جنگ د پردو معاملہ نو ډیر جګړو به ورس بحثي خو جنگ زموږ نو خلاصه دا کلام دا جنگ نن هم زموږ نه دی پرون هم زموږ نه دی په دې جنگ کې صرف افغانان وجل کیږي خو منفعت د پردو دی
که تاسو راته وایئ چې امداوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سولې لپاره داسې ښکاره کوي افغانانو ته چې دوی هم د سولې لپاره کار کوي څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی او څه فکر کوئ د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته
موږ غواړو چې دواړه سره همکار وي زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په په همغږي او 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 همکاري دا په افغانستان د پاره مؤثر وي او د سول د پاره مؤثر وي. نو موږ د دې ستوري هوادو بیل بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او